ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغه باندې څه ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې مو داسې دېته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ورداخل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نه شي، نو دا شان سره کله کله پېښ شوی یم خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله اوسنی زمانی ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلېږي، او حقیقي کیسه بیا له پای لری ځای را شروع وي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل یو شی چې موږ البته موږ کې ډېر تصرف کړی دی د مثلا د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره د دې کیسې مې همدغه څه چې تاسو وایې له اخره پیل کړی، او بیا بیرته د تېرې پیښې یا د فلش باک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یو کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دا مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانې دي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حال و هلته څه و. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي، د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعمه جان غنی، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو وارد ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د وارد رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې، خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ دي، دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي. یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څوک خله وروسته تلوستل کېږي، جغرافیه پکې داخله ده، دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش مې کړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوښښ کې دا او نور لیکوال کامیاب وي وروسته به لوستونکي قضاوت
وکړي. ستاسو همدا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب زغم دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
او ولې نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لنګلاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسه و پنځول شوې په دې خاطر چې مالبکه ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي دي نور ځایونه چې ممکن دغه خبرې داخل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره غوروي یا قلن یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی، که د بحث په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، تاسو چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شکه چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژوند را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کره کتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود، آیا که چېرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته په لاس درخلل، هڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسې د هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د خلک خپله تجربه هم ده، دومره د ده نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې د لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه ریښتینی کیسې، خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او ښاغلي زخم څخه په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا ښه دی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پنگڑو شنگ